رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو و محترم اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده او ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل کیږي. نن د تلې د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2018 عیسوي کال د سپتمبر د میاشتې له 23 نیټې سره سمون خوري. په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو برسیره مرکې، ریپورټونه او نور په زړه پورې مطالب هم واورئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویاند زیبا خادم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د غزنی د ولایت چارواکو ویلی دی چې طالبانو د قرباخ په ولسوالۍ کې د پولیسو په پوستو باندې په برید کې 15 پولیس وژلي او 8 نور زخمی کړي دي. د غزنی د والی نطاق عارف نورزی د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلی دی چې طالبانو بیګا د قرباخ د ولسوالۍ د دشت قرباخ او دشت اتار سیمو باندې حمله وکړه، 15 پولیس یې وژل او 8 یې زخمی کړل. د پاکستان پوځ وایي د پولې د پورې غاړې نه په افغانستان کې ترورستانو د راجګل په دره کې په تازه جوړې شوې سرحدي پوستې ډزې کړې دي. یو ځوان صاحب منصب یې وژلی دی. د پوځ بیانیه وایي ترورستانو نن د شنبې په ورځ سهار حمله کړې ده او قومندان ارسلانی سخت زخمی کړی دی. د پاکستان پوځ تازه اعلان کړی و چې د خیبر په قبایلي سیمه کې د پولې په پورې غاړې کې د راجګل دره مسؤونه ده او یو شمیر پوستې جوړې کړې دي چې د خلکو تل راتله وڅاري. وسوالو په دغه دره کې او نورو قبایلي سیمو کې پناه ځایونه درلودل چې د پولې اخوا وتښتېدل. دوی اکثره وخت د افغانستان د داخل نه حملې کوي او کله کله د پاکستان په قواو باندې د حملې دپاره د پولې نه پاکستان ته اوړي. د ایران دولتي مطبوعاتو ویلي دی ایران د منځني واټن ویشتونکو نوې بالستیک توغنده چې د جمعې په ورځ پر رسمي گذشت کې وخوده ازمویل دی او وایي ازموینه کامیاب و. دولتي تلویزیون د دغه ازموینې ویډیو نن د شنبې په ورځ خبره کړې ده. خو دا نه ده څرګنده چې د خرم شهر په نوم دغه نوې توغنده کله ازمویل شوې ده. دا توغنده 2000 کیلومتر پورې ګولۍ رسوي او په یو ور 100 اتمي ګولۍ وړل شي. د خبرونو نو وروسته په دې باره کې رپورت لرو. د شمالي کوریا غوانډیانو نن ویلي دي چې په شمالي کوریا کې د 3.4 درجه په قوت زلزله شوې ده او دوی ثبت کړي ده. جنوبي کوریا او چین په دې برخه کې چې آیا دا طبیعي زلزله و اختلاف نظر لري. په شمالي کوریا کې مخکنی زلزله هم د اتمی ازموینو نتیجې وي. د سیول د زلزلې د سنجولو مرکز ویلي دي چې دا زلزله طبیعي و، په داسې حال کې چې چین وایي دا د 14 ټکانونه و. دا دواړه هیوادونه موافق دي چې د دې زلزلې مرکز هغه ځای ته نږدې دی چې شمالي کوریا ترې د سپتمبر په 3 خپل قوي شپږم اتمي بالستیکي توغنده وازمایل. د شمالي کوریا خارجه وزیر ری یانګ هو د پنځشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې وویل چې شمالي کوریا د بحر الکاهل د پاسه هایدروجنی بم ازمویلی شي. چین نن د شنبې په ورځ ویلي دي شمالي کوریا ته د پټرولمو د تولیداتو صادرات محدودوي. چین ویلي دي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو د رعایت لپاره دغه اقدام کوي. ملګرو ملتونو د شمالي کوریا د اتمی راکټونو د ازموینو په بدل کې ورباندې بندیزونه لګولې دي. د چین د سوداګرۍ وزارت په خپل ویب پاڼه کې لیکلي دي چې د اکتوبر په اوله پیونګیانګ ته د تصفیه شوي پټرولمو صادرات د کال 1 میلیون بیرل ته کموي. دغه وزارت ویلی دی چې د مایع او غازو خرڅلاو به ورباندې سمدستي بند کړي. پټرولیم د شمالي کوریا په بالستیک پروګرام یا نورو فعالیتونو کې استعمالیږي ځکه ملګرو ملتونو ورباندې بندیز لګولی دی. همدغه راز به چین هم شمالي کوریا ته سمدستي د نساجۍ د تولیداتو صادرات بند کاندي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د شمالي کوریا رهبر چې د جمعې په ورځ ویل خای د بحر الکاهل د پاسه هایدروجنی بم وشي د شمالي کوریا رهبر لیونه وباله. ترامپ په جنوبي ایالت الاباما کې په وینا کې دا خبره کړې ده. د ویل دي دغه راکټ والا سړی باید ډیر مخکې قابو شوی وي. جمهور رئیس ټرمپ ویل راکټ والا سړیه منګه باید اقدام وکړي ځکه چې بل چاره نه لرو. کیم د دې هفته په شروع کې ټرمپ بے ثباته شخص بللی وو او ویلی وو چې خپل غوښونو نتیجه به وګوري. په سوریه کې د هغه قوی یو عالی رتبه مامور چې امریکا یې ملاتړ کوي ویلی دی وسلوالو د عراق سره په ختیځ سرحدي ایالت کې د سوریې د غازو سیمه د داعش د وسلوالو نه نیولې ده. د سوریې د دیموکراتیک قواو مشر نصیر حاجی منصور ویلی دی د کانوکو د غازو سیمه د افراطیانو سره د سورزو جنگ نه وروسته نیولې ده. د ترکیه خبری آژانس وایي چې د استانبول پولیسو شپږ دیشتنه چویل کېږي د اسلامي دولت د داعش د ګروپ غړي دي نیولې دي. د اناتولي خبری آژانس نن راپورټ ورکړی دی چې د تروریزم ضد پولیسو په استانبول کې یو دم په 15 ځایونو کې د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره حملې وکړې چې ویل کېږي د سوریې نه عراق ته ورغلي دي چې د داعش د ګروپ سره مرسته وکړي. خبری آژانس اناتولي ویلي دي د نیول شوو کسانو د جملې نه یو دیرش خارجیان دي. د دې کسانو هویت نه دی خوده شوی. په ترکیه کې د 2015 کال راهیسې په څو مرګانې حملو کې چې ملامتي په داعش چول شوې ده د 300 نه زیات خلک وژل شوی دي. د عراق د کردانو رهبر مسعود بارزانی د خپلواکۍ په حق له د ریفرندم په باره کې د جنجالي ریفرندم په باره کې خپل خبری کانفرنس چې نن کېده ځکه وزنډاوه چې دا لا یقیني نه ده چې د ریفرندم د پاره برابرګیری وشي یا نه. د عراق مهمو متحدینو امریکا او ایران هم دغه راست ترکیه چې د عراق قوي ګاونډی دی د ریفرندم په باره کې اختلافونه او مخالفتونه څرګند کړي دي. بارزانی به سبا د یکشنبې په ورځ خبری کانفرنس ورکړي چې وخت یې تر اوسه نه دی اعلان شوی. د سومالی حکومت بیا د نړۍ د رهبرانو نه غوښتي دي چې په وسلو لګیدلې بین المللي بندیز تې لري کې چې وکړی شي د الشباب د تروریستي ګروپ د امنیتي ګواښونو مقابله وکړي. د سومالی صدر اعظم حسن علي خيري د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ویل ملک د دغه بندیز لري کېدلو ته ضرورت لري. خيري ویل د بندیز لري کېدل به د سومالی د ملي پوځ سره مرسته وکړي چې د القاعده د ملګري ګروپ الشباب وسوالې ډلې ته ماتې ورکړي. خيري ویل دي موږ په سومالیا کې د الشباب قوت وبکړې دي او حکومت چمتو دي چې د نړیوال ټولنې سره په وسلو د بندیز لري کولو په کړن لارې باندې په ګډه کار وکړي. او د میانمار دوه فوټو ژورنالیستان چې د میانمار نه د روهینګیایي مهاجرو د عکسونو د اخستو په خاطر توقیف شوی وو نن په ضمانت خوشی شوی دي. پولیسو ویل سرنګ چې دوی قضیه لا بیخی نه ده حل نو ځکه دوی د ملک نه نشي وتلی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
محترم اوردونکو خبرونه مو اوریدل او سراځو د خبرونه لومړی ریپورت ده. د افغانستان خبري اعلانو د خوندیتوب او حکومت ګډه کمیټه وایي چې له خبري اعلانو سره د تاوتریخوالي پیښې به همزمان چیرل کیږي او د ځنمه خبري نیول کیږي. د کمیټه وایي په تیرې ومه میاشت کې د خبري اعلانو په وړاندې د تاوتریخوالي شل پیښې ثبت شوې دي چې ټولې چیرل شوې دي. خبري اعلان لمانی ازي له کابل څخه ریپورت راکوي.
د خبريالانو د خوندیتوب ګډه کمیټه وایي چې له خبريالانو سره د تاوتریخوالي د پیښو په سیړلو کې به تر دې وروسته ځنډ نه رامنځته کیږي او د تاوتریخوالي د پیښېدو په صورت کې به پیښه سمدلاسه سیړل کیږي. د دغه کمیټې مرستیال فهیم دشتي د شنبې په ورځ خبريالانو ته وویل په تیرو 15 کلونو کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ګډ شمیر پیښې ثبت شوې دي چې د ځنډ له امله ورته سم رسیدنه نه ده شوې.
ګډه کمیټه جلسه لري چېړل کیږي او پایلې ګډې کمیټې ته وړاندې کیږي. په تیره یوه میاشت کې د تاوتریخوالي نږدې شل پیکې ترسره شوې دي چې ټولې چېړل شوې دي. ځینې بیا داسې وي چې زیانمن کس برات ورکړی دی او چېړل شوې نه ده، خو یو شمیر قضیې تر کار لاندې دي لکه په هلمند کې د یو شمیر خبریالانو پر وړاندې تهدید قضیې.
خاغلی دشتی همدارنګ ویل په تیرو 15 کلونو کې د کورنیو چارو وزارت له خوا له خبريالانو سره د تاوتریخوالي او سلو دواوی قضیه چې د سیړلو لپاره پرې کار روانو سلويخ قضیه سیړل شوی او عدلي او قضایي بنسټونو ته لیږل شوی دي. خو یو شمیر خبريالان باید حکومت له لوري له خبريالانو سره د تاوتریخوالي د پیښو د سیړلو څخه راضي نه ښکاري. آزاد خبریال حبیب الرحمن ابراهیمی په دې اړه وایي:
زموږ دغه د ژورنالستانو مدافعین که په رښتینې د ژورنالستانو د حقوقو د خوندیتوب لپاره هڅې کوي، دوی باید یوه نمونه یو الګو واضح کړي ټولنې ته چې ما د دې خبرنګار قضیه تعقیب کړه او دای که زخمی شوای دی که شهید شوای دی د قاتل می محاکمه کلای که زخمی دی د هغه څوک چې د زخمی کلای هغه محاکمه می سرکش کلای دوی د داس واضح نمونه وړاندې کی ولی متاسفانه مو وینو چې په تیر کلونو کې تر اوسه په دې اړه د یو نمونه نشو وړاندې کولای.
د خبریالانو د خوندیتوب ګټه کمیټه وای د روان کال په تیرو شپږو میاشتو کې درې اویا د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي چې په دې شمېر کې لس د وژنې او دولس نورې د خبریالانو د ټپي کېدلو پیښې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې ولاړ دی. په دغه هیواد کې د ترهګرو پر ضد د مبارزې ترڅنګ د سولې لپاره هم کوښښونه روان دي. د سولې د ورځې په درشل کې افغانانو د جګړې په ختمولو کې د دینی عالمانو پر رول ټینګار وکړ، خو سیاسي فعالین وایي چې په نړیواله سطح باید د افغانستان د سولې لپاره کار وشي. د افغانستان سولې پر وړاندې خنډونه څه دي او د سولې د ټینګښت لپاره څه کول پکار دي؟ په دې اړه په کابل کې زموږ همکار حکمت سروش دا رپورت برابر کړی دی.
افغانستان چې لسیزې کېږي له جګړو کړیږي، د دې هیواد خلک تر بل هر ځای ډېر د سولې تږی دي، خو په دې لار کې د افغان حکومت له هڅو سره سره لا هم د بشپړې سولې څرک نه تر سترګو کېږي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون وایي د سولې په اړه د یوې مشخصې تګلارې نشتون د سولې راوستل له خنډ سره مخ کړي.
جنگ هم په ملتونو کې دننه دی او سوله هم د ملتونو له منځه راپورته کیږي. زه خپله یو اوږدمهاله خبره لرم، یو لنډمهاله. اوږدمهاله دا ده چې موږ سوله په مکتبونو او پوهنتونونو کې د یو درس په حیث تدریس کوو، او لنډمهاله خبره دا ده چې ملتونه خپله ژغ پورته کړي چې موږ هره ورځ بچل کیږو، هره ورځ د مرګ سره مخامخ یو. زموږ د مرګ د مخنیوي لپاره باید لاس سره ورکو او دغه مخنیوي خپله ملتونه کولای شي.
سیاسی فعال آصف بکتاش وایي چې د افغانستان د سولې په اړه باید په نړیواله کچه هڅې وسي او په دې اړه یو نړیوال کانفرنس راوبلل سي.
د ضرورت ټول هغه ملي دموکرات او وطن پال ګوندونه، حرکتونه، مستقل شخصیتونه، دوی باید سره متحد سي، دوی باید سره یو موټی سي او په ګډه مشترکه توګه یو لوی سرتاسري ملي خوځښت رامنځته کړي.
ډیری بیا د سولې د راوستلو په اړه د دیني عالمانو پر رول ټینګار کوي. دیني عالم مولوي رحمت الله اندړ وایي چې افغان حکومت باید له دیني عالمانو او ملایانو سره په دې برخه کې منظم کار وکړي.
د دیني علماو، ملای امامانو، خطیبانو، ښوونکو ونډه پکې زیاته ده، ځکه چې دوی ته د موږ اولادونه راځي او ملای امامان دي یا خطیبان دي یا دیني علما دي سي له ټولنې سره پنځه وخته دي، ورځې پنځه وخته پاړي کی. چیرته سي عسكر نسته، چیرته سي پولیس نسته، چیرته سي د نظامی اورګانونو خلک نسته. کوي دي ورځې به یا په دوه ورځو کې یا پنځه ورځو کې به یو ځل چیرته وي، خو اما دیني علما له خپل ول سره پنځه وخته پاړي کوي.
خو ځوانان بیا په دې اندي چې سولې ته د رسیدو په برخه کې کار او هڅې د ټولو مسولیت دی.
د ټولو هغو کسانو چې هغه تحصیل یافته دي، مسؤلیت یې دا دی، هغه کسان چې نه پوهېږي باید د بل چا کار نه سي او بل څوک نه د ابزار په وسیله کار ترې نه وانخلي،
او په ټوله کې د مسایلو هغه په ژورو باندې ځان پوه کړو تر څو وکولای شو چې په خلکو کې سوله ییز فکر عام کړو، او دغه فکر بیا کولای شي چې سوله ییز کړنې او عمل رامنځته کړي او په ټوله کې د سولې د رامنځته کېدلو لامل شي.
د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ هر کال په افغانستان کې هم په بیلابیلو ډولونو لمانځل کیږي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
په داس حال کې چې څه کال د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د شمالي کوریا او ایران د ټومي پروګرام په اړه ډېر خبرونه خپاره شول، خو له ترهګرۍ او افراطیت سره پر مبارزې هم نړیوال رهبرانو زیات ټینګار درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د څلېرویشتو نورو هیوادونو جوګپړو مقاماتو په عراق کې د داعش پر ضد روانې مبارزې په پرمختګونو خبرې وکړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل مفصلې وینا کې په افغانستان کې روان تشدد له بهر څخه ټپل شوې جګړه وبلله. پام وکړئ په دې اکله رپورت ده.
د نړۍ په مشرانو کې د ایران ولسمشر حسن روحانی په تهران کې نیویارک ته روانېدو نه مخکې وویل امریکایان د 2015 کال ل اټومی معاملینه ګټه خستلی شي.
در حالی که میتونن
امریکایان لما کمانه اینه به برخی دی که چهره لخپل و بد و اخلاق و نتیر شی نویوانه و لاره غوره کوله شی او حقی کوده تراتلی شی چه لما کمانه خواله پکی دی من پده که ستونزه نوینو.
در متحد و ایالات و ولسمشر دانالد ترامپ در انتخابات و در وقت خبر بیا تکرار کرده چه دی پده باور دی چه ایران در موافقی لشرایطونه سرغلونه کوی. در هند حکومت به ملګرو ملتونو پده کلانه غونډه کې د افراطیت هوا د بدلون او په ملګرو ملتونو کې د اصلاحاتو د راوستلو پر مسله ټینګار وکړي.
د ترهګرۍ یو برید په لندن کې وو، د نړۍ په بله برخه عراق کې بل وو. د ترهګرۍ ضد هڅې په ملګرو ملتونو کې سږ کال زموږ لپاره د پاملرنې مرکزي او مهمه مسأله ده.
په نیویارک کې پر سړکونو باندې خنډونه او موانع جوړې شوې دي. د سړک پر غاړه د خوراکي شیانو یو خرڅونکی د خپل بادار له قوله وایي چې دوی ته تاوان نه رسوي. د سوونو زرو روهینګیایانو ستونزې چې له برما یا میانمار نه بنګلادیش ته په تیښته روان دي د بحث بله مسله ده. مظاهرهچیانو د انګ سان سوچي لپاره د جمعې په مظاهره کې سخت الفاظ وکارول.
هغه هڅه کوي نړیوالو ته درواغ ووایي. هغه له اخلاقي پلوه دیوالي ده. مونږ هغه د دې لپاره محکوموو چې په غلطه لاره روانه ده.
آنګ سان سوچي د انتقادونو د زیاتېدلو له امله خپل سفر ملګرو ملتونو ته فسخه کړ. هغې د راخین په ولایت کې د ترهګرۍ په پلمه د روهینګیا خلکو ته اشاره کوله. د هیوادونو استازي به د دوشنبې په ورځ د نړیوالې سولې، امنیت، ترهګرۍ، تودوخې پر زیاتېدو او نړیوال انکشاف په اړه د یوې اونۍ په دې غونډه کې بحث وکړي. نسیم ستانزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
اوس راځو د خبرونې بل مطلب ته. په کندوز کې هغه نجونې او هلکان چې کوزده شوي دي وایي چې په کلونو کلونو باندې د زیات ولور له وجې ودونه نشي کولی. زموږ خبریال ګل رحیم نیازمان له کندوز څخه رپورټ رالیږلی دی.
په کندوز کې د ولور د زیاتوالي له امله یو شمیر ځوانان په کلونو کلونو کوژدن پاتې کیږي او د واده لګښتونه نشي پوره کولی. سحر ابراهیمی چې دوه کاله پخوا د خپلې خوښې له یو ځوان سره کوژده شوی وایي چې د زیات ولور اخیستل د ځوانانو ژوند خرابوي او زیاتوي چې اکثر ځوانان په همدې خاطر چې د ولور پیسې نشي پوره کولی خارج ته قاچاقي زی او په لارو کې وژل کیږي. نوموړی د خپلې کوژدې په اړه وایي چې مور او پلار یې د هلک له کورنۍ څخه 450 افغانۍ ولور غواړي.
من خودم تقریبا 2 سال میشه که نامزد هستم و 4 لک رفت توی نیم است و تقریبا با مصارف دیگه که شاید از 10 لک با بالا مصرف شود.
2 کاله کیگی چه کوزده شوی او 450 افغانی ولوری ده او که دواده نور مصرف ور سره یوزای کدی نو تقریبا تر 1 میلیون افغانی پوری رسیگی. نو پا همدی خاطر پتی رو 2 کالو که واده نده کده. سهروای چه ده زیاد ولور خیستل لواده و روست ده حلک و جنه جون خراب ولشی زکه چه حلک قرضدار شوی وی.
تویانه زیاد میگیرند بعد از اینکه یاروسی میکنند زندگی خوشی نمیداشته باشند. خیلی زیاد قرضدار میبینند.
هغه خلک چې زیاد ولور اخلی لواده و روست خوشحال ژوند نلری ځکه چې هغه قرضدار وی مجبور وی قرض وکړي او واده وکړي. قرض نشي خلاصولی نو په کور کې هم جنجالونه راځي او کله کله د جدایی باعث کیږي. هم په قندوز کې له 1500 افغانۍ تر 1 میلیون افغانۍ پورې په واده مصرف کیږي. نو د جګړې د موجودیت او د کار د نشتوالي له امله ځوانان د ولور پیسې نشي پوره کولی او په کلونو کلونو نامزاد یا کوزدن پاتې کیږي. د قندوز یو بل اوسیدونکی شکر الله وایي چې 3 کاله مخکې یې کوزده کړي خو تر اوسه یې د واده مصرف نه دی پوره کړی ځکه چې د کور مصرف او د واده پیسې پوره کول ورته ګران دي.
په قندوز ولایت کې چې دا د ولور هم جګ ده او لګښتونه هم جګ دي. 3 کال د کوزدن مې کړی ده او 15 لک ولور مې راباندې کړی ده او په ضمنان په مننده هم همداسې لګښت زیات غواړي. یعنې په هوټل کې واده غواړي نو هغه ته هم زما وسنه کی زه مجبور یم چې لاړ شم یا خارج ته ما یو شی راوړم او خپل واده وکم مزوري پاغ باندې نو یو لک روپۍ ما ته ورسولې نور فامیل هم درپشه نو نشم کولای چې دا 15 لک روپۍ زه لاند وخت کې ته ورکم په هر اختر کې دا موږ نه اختر یې ورته چیرته دا هم غواړي نو هغه هم نو چې کم وخت لري ډیر لک شې موږ ورورو نو دې سره څلې زربوي پورې مال ورورو نو اله موږ هم دا د اختر هغه برابر کونو
په قندز کې د خزو چارو رئیس نصیب هولکر وایي چې اکثر کورنۍ ته او تریخواله د ولور د زیاتوالي لامل رامسته کیږي ځکه چې هلکان د ولور د پوره کولو لپاره سختو کارونو ته اړ وشتل کیږي او همدا علت دی چې د هغوی له خسرګنۍ سره کینه پیدا کیږي
یکی از نگرانی های جوان ها بگویم و یا خانواده هم بالا رفتن تویان ها
ده زوانان و او کورنه و یوان دیخنه ده ولور زیادوال او ده واده زیاد مصرف ده کلا کلا کورنه خپل لور په خپل خوخه یو حلک ته نورکوی بلکه ده پیسو لپاره ده خوخ خلاف بلچه ته ورکوی چه لعمله کورنه تا و تریخواله هم رمزده کیگی ده قندوز زوانان وای چه پا دغه ولایت که ده نامنه و لعمله هر ورز زوانان جون للاسه ورکوی کار نشته خو بیا هم کورنه ده لور ولور ور په مقابل کې لونی ورکوي چې لامل یې زیات شمیر ځوان انجونی او زلمی هلکان له کوزدي ورسته په کلونو کلونو واده نشي کولای ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خبريږي اوریدلې مه هېروئ
او اوس له کندوز څخه کندهار ته ځو د افغانستان په جنوب کندهار کې د برېښنا د نسبی جریان له سمون وروسته د دې ولایت په صنعتي پارکونو کې یو شمېر فابریکو بیرته خپل فعالیت پیل کړی دی دوه میاشتې وړاندې د برېښنا د نشتون په وجه 115 تولیدي فابریکو خپل فعالیتونه په ټپه درولي وو عزیز الله پوپل یې په اړه نور جزئیات وړاندې کوي
دا د کندهار ښار په ختیځ کې د شورندام صنعتي پارک دی دلته لسګونه تولیدي فابریکې موقعیت لري چې د برېښنا له نسبي سموالي سره له تیرو شپږو اونیو راهیسې فعالیتونه بیا منظم سوي د کندهار په باغ پل او شورندام صنعتي پارکونو کې ټول پر 200 تولیدي فابریکو باندې پنګونه سوي په یادو فابریکو کې 6000 کارګرو ته د کار فرصت برابرېږي خو دوی میاشتې مخکې د برېښنا د نشتون له کبله د 115 فابریکو د فعالیت له درېدو سره سلګونه کارګر هم بیروزګار سوي وو د کندهار د صنعتي پارکونو د ډیزلي برېښنا د تولید لپاره د افغانستان د برېښنا شرکت 4.8 میلیونه لیتر تیل ورکړي چې د یادو فابریکو فعالیتونه بیا ورسره پیل شوي عبدل ستار د اوبو د تولید د یوې فابریکې کارکونکی دی
په دغه فابریکه کې تقریبا شپږ میاشتې کار کوم او زه د خپل ژوند ډېر ځم په دغه رقم باندې ځکه چې د چوونه نور سره مداران هم په دې ملکي وو کې په کندهار کې ولایت کې نو زموږ دغه بېکار ورونه به ټول دغه پرکار دي ځکه چې پنځر سره په دې ځای کې کار کولای سم
بیروزګاری په کندهار کې د وی جی دي ستونزې په توګه یادېږي چې ګڼې ټولنیزې ستونزې هم له ځان سره پیدا کړي غلام محمد د ایوډین مالګي د تولید د فابریکې په نیکار کوونکی دی نو موډ زیاتې چې د برېښنا نسبی منظم جریان دوی هله منکړي او د پګډون د ډیرو کسانو د بیروزګاری ستونزې ترې وهده حل شوی دی
نوش ستونزې چې دلته فابریکې جوړې شي د فابریکې د صنعتي پارک په حال سي نو انشاء الله د غریبانو به ډېر مشکلات حل سي موږ دغه تجارانو سرمایدارانو څخه دا خواست کوو چې دې نورې فابریکې هم جوړ کړي تر څو د غریب ولس د بیکار دغه په کار باندې وګمارل شي
د کندهار د تازه میوو د پروسس یا کینډرا په نوم د فابریکې مدیر سعدالدین سید وایي چې 1500 کارګرو ته د کار موقع برابر کړي د زیاتې چې د برېښنا د دایمي حل لپاره دولت پانګونه وکړي خصوصي سکتور په کندهار کې د امنیت لپاره وډاډمن دی او دلته زیاتې پانګونې ته لیوالتیا ښیي
نو موږ د مشکلات په صنعتي پارک دغه دي برق دی او ځینې سړکان مخامخ دي سړکان لرو او کم لکه کلینیک وو اتفایا وو دا شان شته په صنعتي پارک هیڅ نه شته په کلینیک شته نه اتفایا شته چې دا شان د ډېر ضرورت لري دلته په دا شان باندې موږ دا خدمات اول دي
د کندهار د صنعتي پارکونو اتحادیه وایي چې صنعتي پارک له 15 میگاواټ پورې برېښنا ته اړتیا لري د امریکا د متحده ایالاتو پرمختیایي ادارې یا یوسایډ د څلور کالو لپاره د کندهار صنعتي پارکو ته برېښنا برابرول چې د 2015 کال تر پایه پورې دوام وکړ عزیز الله پوپل امریکا غږ آشنا تلویزیون کندهار
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ
د افغانستان د هوایي قواو چارواکي وایي چې هوایي ځواکونه د هرې ورځې په تیریدو سره قوي کیږي. پیلوټ صفی الله چې 25 کلونو کې زر ساعته پرواز کړی وایي چې د نوي الوتکو پر راتګ سره به افغان پوځیان د جګړو په میدان کې زیات لاسته راوړنې ولري. زموږ همکار حکمت سروش په کابل کې د افغان هوایي قواو قوماندانۍ ته تللی او هلته یې له پیلوټانو سره لیدلی دی.
جګړن صفی الله اکبرزاده 25 کاله کیږي په افغان هوایي ځواک پیلوټ او د عملیه قومندان دی. هغه په روسیه کې زده کړې کړي. اکبرزاده وایي پیلوټ تر پرواز وړاندې په دې ځانګړې کوټه کې د پرواز پاړه ناست لري او وروسته باید خپل ځانګړې خولۍ او وسایل چیک کړي.
پیلوټ پرواز ته ورځي نو هغې نه مخکې به خپل خولۍ یا هیلمټ چیک کوي، ځکه چې دا باید مطمئنه اوسي چې مرسله او اخیزه د هیلمټ او خولۍ باید جوړ او فعال وي، ځکه چې خپله د کمیونیکیشن د پرواز یو مهمه برخه ده. نه باید پیلوټ باید مطمئن شي چې زما خولۍ نورمال ده. نو په دې دستګاه کې زما هیلمټ خولۍ چیک شو نورمال ده، زه اوس مطمئن شم خپل پرواز ته ورځم او آماده یم پرواز ته چې لاړ شم.
اکبرزاده چې زر ساعته پرواز کړی، تر پرواز وړاندې باید خپل هلیکوپتر وڅاري. هغه وایي د افغانستان هوایی پوځ ورځ تر بلې پیاوړی کیږي.
دغه کومکونه چې زموږ هیواد سره وشي، انشاءالله چې دغه نوی نسل چې ځوانان دي په انګلیسي ژبه کې تسلط لري او ډیر په کمه موده کې به ظرفیت سازی شي او انشاءالله چې دغه کومه نیمګړتیا چې هغه به له خیر سره تکمیل او کمپلیټ شي.
د افغان هوایی پوز دغه پیلوټ وایي چې د امریکای نوی بلک هاک هلیکوپټر به د دغه پوز خلاوی ډکی کړي.
دا د امریکای سخت هلیکوپټر ده. په امریکای کې د سو لسیزه کې چې پروازونه کوي، یې نه یوازې په متحده ایالاتو کې، د ناتو په ملکونو کې هم دا دغه ملکونه پروازونه کوي او دغه تیاری لري او اتمن دغه تیاری موثر دي او ان شاء الله چې دغه تاریخ کې د شي زمونږ نیمګړتیا هم پوره کی.
اکبر زاده وایي چې افغانان باید پر خپل هوایی ځواک باور ولري.
د ټول هیوادوال په دې پوه شي چې دا هوایی ځواک خصوصا هوا بازان د خلکو د من نه پورته شوی دي او د دې صدیق بچیان دي او دوی مطمئنه اوسي چې تر اخري سلګي پورې زموږ پیلوټان د حاکمیت ملي تمامیت ترزی نومس ملي نه تر اخري سلګي پورې دفاع کوي او د خلکو د هم او امن نه دفاع کوي.
د الوتکې څارنه پای ته ورسېده. اوس نو اکبرزاده او هلیکوپټر یې آماده دي چې پرواز وکړي.
د سو مهمو خبرونو سرخط لرو. د غزنی د ولایت چارواکو ویلی دی چې طالبانو د قرباخ په ولسوالۍ کې د پولیسو په پوستو په برید کې 15 پولیس وژلي او 8 نور زخمی کړي دي. د پاکستان پوځ ویلی دی د پولی د پورې غاړې نه په افغانستان کې تروریستانو د راجګل په دره کې په تازه جوړ شوي سرحدي پوستې ډزې کړي دي. یو ځوان صاحب منصب وژلی دی. د ایران دولتي مطبوعاتو ویلي دي ایران د منځني وطن ویشتونکي نوی بالستیک توغندی چې د جمعې په ورځ په رسمي ګذشت کې وښودل شو ازمویره دی او ازموینه یې کامیابه وه. د شمالي کوریا ګاونډیانو نن ویلي دي په شمالي کوریا کې د 3.4 درجې په قوت زلزله شوې ده او دوی ثبت کړې ده. جنوبي کوریا او چین په دې برخه کې چې آیا دا طبیعي زلزله وه یا نه اختلاف نظر لري. په شمالي کوریا کې مخکنۍ زلزلې هم د اتمي ازموینې نتیجې وې. چین نن د شنبه په ورځ ویل چې شمالي کوریا ته د پټرولیم او د تولیداتو صادرات محدودوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د شمالي کوریا رهبر چې د جمعې په ورځ ویل خایي د بحر الکاهل د پاسه هایدروجنی بم وازموي د شمالي کوریا رهبر لیونی بلل دي. په سوریه کې د هغې قوې یو عالی رتبه مامور چې امریکا یې ملاتړ کوي ویلي دي وسلوالو یې د عراق سره په ختیځ سرحدي ایالت کې د سوریې د ګازو سیمه د داعش د وسلوالو نه نیولې ده. د ترکیه خبری آژانس ویلی دی د استانبول پولیسو شپک دشتنه چې ویل کېږي د اسلامي دولت داعش د ګروپ غړي دي نیولې دي. د عراق د کردانو رهبر مسعود بارزانی د خپلواکۍ په حق له د جنجالي ریفرندم په باره کې خپل خبری کانفرنس ځنډولی دی. د مکسیکو مقامات ویلی دي چې د سې شنبې د ورځې رئیس د زلزلې د مړو شمېر 203 نبیو ته رسېدلی دی او مقامات لګیا دي د پورتوریکو د غربي سیمې نه خلک په سرویس موټرونو کې وباسي، ځکه چې د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی دی چې د اوبو بند ماتیږي.
محترم اوریدونکو ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله زموږ اوسنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو خدمت حاضرېږو، تاسو په لویو بښونکو خدای سپارو. د خدای په امان.